کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري د بغلان پر وروستۍ نامنه یو به د کورنیو چارو وزارت وایي هم څرګندونه واوري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه د طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په ننګرهار کې د میوو باغونه ډېر سوي.
ترجیمو لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خود ښکار ویری هم ورسره ډېره ده.
په دې هېواد کې مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی.
دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. زلمی خلیل زاد خبردارای ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي او اروپایي ټولنه او هند نن د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیلوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلي خلیل زاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یوه بې سارې نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې فرصت څخه کار واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همداراز د ناټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یوه حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې یو ځای شوی و. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی طالبان د سولې پلوی غورځنګ وباله.
د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخته چې تاسیس شوی ده له هغه وخته تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د صلح په خاطر باندې و.
خود پرونۍ غونډې ګډونوالو په خپله ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډېره پړه پر طالبانو واچوله او له دې ډلې یې وغوښتل چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د تېرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. ښاغلی آریان د تلفاتو دقیق شمیر ونه ښود، خو ویې ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مشترک امنیتی ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د بغلان په دهنې غوري، نهرین او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ. او افغان چارواکو ویل چې په دې جګړو کې شاوخوا سلو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او طالبانو ویل چې په دهنې غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځني سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقونو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي، خو ریاض له نوې ډیلي سره په اړیکو کې ډیر احتیاط کوي ځکه هند د سعودي عربستان د تیلو لوی پیرودونکی او مهم تجارتي شریک دی. د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه هم سعودي عربستان ته تللی وو او پرون یې له ولیعهد سلمان سره وکتل. تمه ده چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره په جدي ښار کې وګوري. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه او هند په خپله نننۍ سرمشریزه کې د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشران پرون د پرتګال په پورتو ښار کې راغونډ شوي وو او ټاکل شوي چې نن د هند د صدراعظم نریندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دوی سره یوځای شي. د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ موضوع په 2013 کال کې د تعرفې د کمیدو، د اختراعاتو د ثبت، د حق د خوندیتوب او په اروپا کې هندي وګړو ته د کار د جواز په شمول د ځینو دلایلو له امله درول شوې وې. اروپایي ټولنه او هند په داسې حال کې چې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي دواړه د چین اقتصادي ځواک ته هم اندېښمن دي، خو ځینو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان چې فعالانو یې د سرمشریزې د ځای مخې ته د اعتراض لپاره شمې ولګولې، د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتي دي چې د مودي د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو مسله له پامه ونه غورځوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل، تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمرني مطلب ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د محل په بغلان ولایت کې امنیتي وضعیت کنټرول شوی دی. دغه وزارت وایان طارق اریان ادعا کوي چې د جګړو پر محل طالبانو د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی، خو په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې برعکس افغان ځواکونو د خلکو کورونه، جماعتونه او کلینیکونه د مورچل په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
افغان حکومت په بغلان ولایت کې د څو ورځنیو شدیدو جګړو د کنټرول خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ولایت کې جګړه شدیده نه ده او ادعا کوي چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوب له هم اړولې ده، هغه ادعا چې طالبان یې نه مني.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا رد کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې طالب وسلوال ښیي چې پیکاوې او آر پی جي کلاشنکوفونه ورسره دي او د یو کور څخه د افغان امنیتي ځواکونو لوري ته ډزې کوي. په دې ویډیو کې د کور ښځې او ماشومان همدارنګه یو سپین ږیری سړی هم ښکاري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان دا ادعا هم کوي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په ولسوالیو کې د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارتونو ویاندویانو پر ټویټر لیکلي چې طالب وسلوال د خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي په زلونو د افغان ځواکونو عملیات یا لغوه شوي او یا هم ځنډیدلې دي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې بغلان ولایت کې دغې ډلې ته د اوښتو تلفاتو ادعا یې هم راکړه او بل دا یې وویل چې افغان ځواکونو د خلکو له کورونو، جومات او کلینیک نه د مورچل په توګه کار اخیستی دی. ښاغلی مجاهد ځینې ویډیوګانې ازادي راډیو ته راستولې دي. په هغه کې ښکاري چې د یو جومات نه پوسټې دوی ویجاړوي. البته دا دوی کوي چې دا پوسټ افغان ځواکونو پورې اړوند وي. بلخوا د پښمال کې د کومندوز واکونو د لوا کومندانې چارواکو رسنۍ ته ویلي د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغه لوا کومندان صفی الله امیری رسنۍ ته ویلي چې تیره شپه طالبانو په نهرین ولسوالۍ کې هم حمله کړې خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بیرته په شا تمبولې ده. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 15 ورځو را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د طالبانو ترمنځ شدید نښتې پیل شوې دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي وو چې اوس د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په خبره سقوط شوي ځایونه بیرته د افغان پوځ لاس ته ورغلي دي. بلې فریبا جانې
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو د بغلان ولایت امنیتي وضعیت په اړه مو واوریدل. د یوازې بغلان نه دی بلکې د افغانستان څو نور ولایتونه هم دي چې په دې وروستیو کې مخصوصا وروسته لدی چې امریکا او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي نو په دغه ولایتونو کې د طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده ساتلی دي. که څه هم ناتو ځواکونه او امریکا په وار وار پر دوی ټینګار کړی چې باید سولې ته غاړه کړي، په همدې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې د ازادي راډیو له تاجکی څنګه سره هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې و او ویلي و چې طالبان د وې د اومداري جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زمام کار اجمل اندر سره د ټلیفون پر کښه دی. ان صاحب خبرونه ته شرغلی کته سي د زلمی خلیلزاد نوې څرګندونه په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
زلمی خلیلزاد تقریبا وړم ورځ لازادې راډیو سره د ازادي راډیو له تاجکی برخې سره په یو مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وي. خو وسی د ټویټونو په یوې لړۍ کې یو ځل بیا پر هماغه خبرو ټینګار کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر د لویدیځو ډیپلوماټانو د یوې وروستۍ غونډې پریکړه لیک ته اشاره کړې چې په دې پریکړه لیک کې پر طالبانو ټینګار شوی چې خپل نایلان شوي پسرلنی عملیات دي ودرئ. زلمی خلیلزاد دغه پریکړه لیک پر خپل ټویټر شریک کړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې د تاشکند، دوحې، کابل او دوشنبه ته وروستیو کې سفرونه لرل او ټینګاري د افغانستان په سوله وو او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د یو سیمایز اجماع په جوړولو باندې ټینګارو. دی وایي د دې سفرونو وروسته په برلین کې په دغه غونډه کې د لویدیځو ډیپلوماټانو سره برخه اخیستې ده. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې پریکړه لیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د هیڅ داسې حکومت ملاتړ دوی ونه کړي چې هغه د زور له لارې یا د پوځي قوت د کارولو له لارې واک ته ورسیږي. په دې کې فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروی او امریکا او دغه راستې ناټو نورو ځانګړو استازو برخه اخیستې وه. زلمی خلیلزاد هم په دغه غونډه کې وو. د په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې دا اوس په افغانستان کې د سولې لپاره یو نادره نړیواله اجماع رامنځته شوې ده او ټوله نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د خبرو لارې د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هر هغه هڅه ردی چې هغه د پوځي لارې د واک تپلي. زلمی خلیلزاد په دې ټویټ کې دام ویلي دي چې په دواړو خواو کې افغان مشران باید دغه فرصت چې د یو تاریخي فرصت بللی د سولې او یو سیاسي هواري لپاره مهم وګڼي، له دې استفاده وکړي او په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. د مخکې هم ما چې یادونه وکړه چې د ازادۍ راډیو له تاجکي برخې سره په یو تفصیلي مرکه کې هم ورته څرګندونې کړې وې. ویلي و چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دوه انتخاب لري، یا دا چې د سولې لارې یو جوړجاړی وکړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه مرسته او ملاتړ وکړي، او یا دا چې یو دوامدارې جګړې ته دوام ورکړي. ځکه د ده په وینا هر لوری که جګړې ته ترجیح ورکړي جګړه په افغانستان کې پای نه لري. ده په دې مرکه کې ویلي وو
اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
نمره باید وایم چې موږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي.
په په دغه ټویټونو کې چې د تازه خبره کړې دي تقریبا همدا خبره تکرار کړې دي او ویلي دي چې طالبان د سولې لاره غوره نه کړي، هغه څه چې د ویلي دي چې د یوې اجماع او جوړجاړي پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی ټاکي، نو بیا به د زلمی خلیلزاد په وینا امریکا متحده ایالات متحدانې په هغه افغانانو سره ودرېږي چې د ده په وینا د جمهوریت لپاره لیواله دي، ملي یووالي غوښتونکي دي. دا وایي چې د نړیواله اجماع چې دا اوس دی ورته اشاره کوي چې رامنځته شوې ده دا یوازې په سوله باندې ټینګار نه کوي بلکې له افغانستان سره د یو دوامداره ملاتړ ټینګار دی او همدارنګه د یوې نوې مرحلې ته
بله. فکر کوم تخنیکی ستونزه وه، د دوی خبرې مو تر پای ونه اورېدلې، خو په هر صورت هغه مهم ټکي مو له اجمل ان څخه واورېدل چې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې طالبان سولې ته غاړه کښېنږدي یا د سولې لاره غوره نه کړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې په افغانستان کې جمهوریت غواړي او یا د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زموږ خبرونه له حمید عملر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دم کړی به اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د ارچی او شهروان کانالونو چارې بشپړې او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کانالونه د تخار او کندوز ولایتونو ترمنځ ګډې پروژې دي چې چارې په اساسي ډول بشپړې سوي دي.
دغه پروژې د آسیا پراختیا بانک په مالي لګښت تطبیق شوې چې تر 60 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت پرې راغی.
د ښاغلي خپلواک په وینا دغه کانالونه له 50,000 هکتار زیاته کرنیزه ځمکه خړوبوي او شاوخوا 2,00,000 کسان به په مستقیم ډول له ګټو یې برخمن سي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هېواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له ننګرهار ولایته بهر ته د تالک ډبرې صادرات یو ځل بیا پیل سوي دي. دا دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کاني ډبرې هند، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، جرمني، کولمبیا او سریلانکا ته صادرېږي. د نوموړي په وینا په تېرو 2 میاشتو کې د دغو ډبرو زرګونه ټنه صادرې سوي چې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول سوی. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو، شیرزادو او شینوارو ولسوالیو کې د تالک ډبرو کانونه شته چې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4,090 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. اوس هم یوه نړیواله موضوع. اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي چې د ازادي سوداګرۍ تر ول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یوه غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپایي ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې مشران نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره یوه ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به د غونډه کې په فزیکي ډول برخه اخلي، خدا چې هند کې د کورونا څپه زپون کده هغه اړ شو چې له دې پلان تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلې دي. اوس هند او اروپای ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي، ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپای ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې، له هغې جملې د بښنې نړیوال سازمان، له اروپای ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړي دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي تر څو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مشخلص از رادیو آوری دوستان و دست در رادیو خبرونی هر اورز دست سهر لبود ماشام تر و بجو پر منزنی چپا دول از اشپش نوی او دا افم پر سال شهر پینزه چپا پر طول افغانستان که صفازه اوری دلیسی. نن دمی اتمه نیته ده کدوالو الوتون کنری وال اورز ده. دا اورز دست محل را رسی جو چی لهم پا افغانستان که الوتون که شکار کی جی. دا افغانستان ده چا پیری الساته نیمیلی ادارهش میری شی چی پا ده هیوت که تلورسو اتمش دول الوتون که موجود چی لدی دلی 250 کډوال الوتن کې نور تفصیل به په دې راپور کې وره.
افغانستان د پراخ غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره خصي مبلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګهرونه نیولي وي چې ښکاري کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده، خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. 26 کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دلوه، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مین لرم او دا مې شوق دی. نو په دغه موخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، یا هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه هلته مساعده اوسي. نو فرا ښه دی غرونو کې، دښتونو کې، که سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نه و راغلی، زمینه سم مساعده اوسه رود راغې، د وروسته کبانو ښکار هم کوی سو.
کډوال الوتونکي د نسل د تولید، د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یوه هیواده بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیری د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او د دغه هیواد د لویدیز پر لور ځي. که هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی، خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی. له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
سپینه څاڼه چې یو له کډوالو مرغانو څخه دی، دوشان د مرغه د افغانستان د ساتل شوو وحشي ډولونو په لیست کې شامل دی. له بل اړخه د ژوو نړیوال کنوانسیون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی، ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه ځاڼه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده، ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا شوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیري ښیي چې په دې هیواد کې 423 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کندوز، د غزنی ولاړې اوبه، د بلخ دشتې، فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکي موجود دي. د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري، د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده. د ښاغلي ناصری په خبره، افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې، په ځانګړي ډول د کابل قول حشمت خان، د غزنی ولاړې اوبه، د درقد او امام صاحب جزیرې او ځینې نورې سیمې جوړې کړي، او دغه شان په دې هیواد کې یو شمېر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي. د ده په خبره، په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغو سیمو ته زیات شمېر کډوال الوتونکي راغلل. خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي، نوموړی په اړه وایي:
بدبختانه په افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه، د جنګ و ناامنۍ له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري، او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار ګراف راکړي.
د مئی اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی. په دې ورځ په نړۍ کې د الوتونکو د ژوند پر اهمیت او د ځمکې لپاره د دوی پر اړینوالي بحثونه کیږي. خدا چې په افغانستان کې د ښکار له امله د یو شمېر نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځینې باور لري چې افغان حکومت او د دې هیواد یو شمېر اوسېدونکي دې موضوع ته ډېر پام نه کوي، او د الوتونکو ښکار ورته د ساتیرۍ یوه لوبه ښکاري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمجه خلاص د رادیو اوري اوس به ننګرهار ولایت ورسو چې ریشي د کرنی څنګ د دې ولایت په بیلا بیل ولسوالۍ کې کاروانګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي دي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافي سره په همدې موضوع مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلې چې تر اوسه په کومو ولسوالیو کې او پر څومره ځمکه دا نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی. البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري، او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو. خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی، او موږ غواړو چې هغه واردات 180,000 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح مو لیمو او مالټې ته دا، او په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده، او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې ته هم ډیر پام دی.
په تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت والو کی باغونه جوړ شوی وو، دا غو نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلورو شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. وسکل تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعات ډیره خار زونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملاً حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ ته سکل د ننګرهار نه لاړ. خو زراعت چې ده دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نه وي. نو هڅې مو دا دي منګه په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خرما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې شته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چنده شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډېر متفاوت دی. خاورې ډېر ښکلې ده، د قنانې ډېر زیارکښه دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چنده شي.
د ننګرهار د کرنی رئیس انعام الله صافی و چې په دې ولایت کې د نویو باغونو د جوړېدو په اړه څرګندونه کوله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسی کولای شئ موږ دغه خبرونه کومونی اوریدلې بیا یو اوري او یا په ژوندۍ بڼه اوري نو راپورونه خبرنو تحلیلونه هم لوستلای شئ او اوریدلای شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او دغه سمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مفران تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په ټول لوی شهرونو کې د اف ام پر 15 صفه صفه وزې اوریدلای شئ په دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې له احمد تکل څخه خبرو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیلزاد تیر شپه پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل چې افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یو بې ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همدارس د ناتو ځانګړو استازو په برلین کې لپاره غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور لارې د یو حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځنی سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقونو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي او تمه ده چې اروپایي ټولنه او هند به په نننۍ سرمشریزه کې د آزاد سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. دا سرمشریزه پرون د پرتګال په پورتو ښار کې پیل شوه او ټاکل شوی چې نن به د هند صدر اعظم نارندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې ورسره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډه پای سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو 10 قاچاقونکي په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 10 قاچاقونکي چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوي وو، د دریو څخه نیولې بیا تر وو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل له محکوم شویو قاچاقونکو سره 103 کیلوګرامه هیروین، 1.35 کیلوګرامه تریاک، 15 کیلوګرامه خیخه، 3 کیلوګرامه ډیر چارس او 350 لیټر ډیر شراب نیول شوې دي. پولیسو په نګرهار ولایت کې 300 کیلوګرامه ډیر نشه یي مواد ونیول. په نګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 20 کیلوګرامه چارس او 40 کیلوګرامه تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه چارس، څاندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشه یي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اته تنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر 600 بوتلو ډیر شراب د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتل شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل چې په دوهم اقدام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 510 بوتل شرابو سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوی دي. او دونه روسته پیخه داده چې په خوست ولایت کې څلور نیم تیری بزمکه ده کوکنارو لبوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې څلور نیم تیری بزمکه ده کوکنارو لکه څخه پاکه شوه. د خوست امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي، او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېده. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې سخ کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازې باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوی دي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل بیکاری دي. کار سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
درمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلويخ لک افغاني په نشو کې راڅختلې دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
اوري ودرېګا په دې ټول څو چیرې نه دی نه هي
زه چې خپل قاتل په غاښو سره چیني کوم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنی چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی چې ډیره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوی دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه سوې او په هغو سیمو کې یې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکتاره ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړوو. په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل سوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ سوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو له امله له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ راټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامی ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامی ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډېریږي، خو هغوی نسي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خونه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خونه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,03,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش میسر اوړي، څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سترګو کې چی ګرځي، لکه خاورې په سترګې پرتی، شګه شګه کېږي په سترګې کې، سوروالی منسر اوړي. پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې، چې دا کله سترګو ته داخل شي دا په خپل سترګې جذبي او دی وینې په واسطه باندې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته چې شبکې ورته ویل کېږي هغه ته ورځي. نو دلته دید خرابېږي، دا په مرور زمان د سترګو شبکې تخریبوي، شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي بلاخره باعث ړندوالی ګرځي او هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی. دیدې خپل هغه ته نه راځي اولی حالت.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل سوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیریدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیره بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست دي چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بلې هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نشم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یوه ورځ به کار نه کوي او بله ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام اسلام از ولایت دایکندی، مدت متدیم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کاله کی چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل می دادی چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه می نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستی وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاري بولي او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیری یې معتادین دي، خو له بله مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته وروسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې له دې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات، نیمروز او فراه روغتیایي چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤول سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کور ته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیې په منظم ډول څېړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم آسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نسته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوې، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه دی کړی دی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولی او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار ته مساعد نکیږي او بیا مصاب شي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد ندی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی اگه معتاد یا سلی دی چه مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانان و د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلایی چه معتاد کیگی اغا انرژی فیزیکی او روانی اغا کاهش پیدا کیگی او توانایی کاهش پیدا کیگی. ده ده وجه نه اغا کارفرمایان چی دی اغا سالم کسان گمارل کیگی. ده ده وجه نه زمین کار معتادین رو ده پاره دیر کم دی او لک وقت که کسان عرفه ازده کری و حدود به سلویخت کسان رو پیسه دی اغا با کارونه گمارل کیگی.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوی، دلیل ستاسو په نظر چی ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه ده شوی دي. ممکن نوی قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
دین معتادین حرفه و مسلک هم ازده ده که دیشی دوین هم استفاده وشی. استاس به نظر ولی دولتی و نادولتی بنسیتون دوی پکار نگو مرلی؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بویر دی ته زمینه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه وکړي چې دا کسان چې معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاور است که درس افغانی هر یو سلای چې معتاد بوی دا خرچه لري په دې ملک چې فقر لوړ دی. د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمینه د کار مساعد بشي چې هغه کسان چه معتاد هم بیدیدی هم زمینه مساعد بشه و نور کسان چه معتاد بنوی کار ده هر افغان حق دی باید دا حق بشری حق دیتا ورکول شه.
دا زهرو کاروان با دیخ پروانه که دا نشهی موادو طول ارخونه چیرل کیگی باید ولره چه دا خپروانه دا ازادی دادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شه.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن موتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خيوي چې په زندان کې په نشو اخته سو او لاتو کالو را هیڅ نه شکوي. دی وایي چې څلويخ لک افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله ما بس کوم تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاده ده، هر شای پریمانه دید، سرای تنگی پا ما بس که خوده دید، ویدای او واسی تیبیت دی پیسم سی، خوشحالی او ساد تبایی سو، لیو دو چرسم شروع کو، اخیر تاریاکو لطاریاکو سی پردر سو، اول بیده قصی او کولو ری، ساکین او ری خرسوال سی، با مختص او پیسی را، ما بس که خبال دیم سایمن سبان رو دو، مکمیت بی خلق دو، روی 3000 روپی به غشت به سمارس و مواد و تلپون و دی تاپ به واز به دی بندی و لغو برت تسلیم آلو دی براودو. مدیرم پیسی غشت کماندان تولیم پیسی غشت نور بس غوط بر پیسی ور که وید شساله. به می او شپار می از سلم آباس راو تم نوز که و شپار می از بعد بس وزیپیتا لارم مالی پلیس و لمالی پلیس و بیا برت ملی پلیس و ترالم داغا پلیس و کمس که ول داغو کالات. نزه کم خر سکره چلویش لکر پوی ویر اثر نقد آغا و لاری بدغو موادو موادی 500 پوست که پیسی در طولی و راکسی داد از پیرو شایده ما بدن لدر نوی کلو هم وست پوش 500 کلو تیره ورسوالم زین دولستم می سبک و ایلو وست می شاییم ندی بیاد قرآن شریف هر شاییم لیاد وود خمار بس بود سلابم پو غاره و لارو تالیبان و سیمی تبا و لارو پسی حالتا با طول تالیبان و مجبه پ دو دریان جوالانی دا غصی را اویست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشی بگم که خالی اغا اول دوت سیوه خوشاله بیر طول سر غم دست نه نشه لری نه خوند لری نه شای لری پا کد یو اغا دی جان درد بم پی کرار او.
دا ازادی رادیو در نو اوریدون کو دا دی دا زهر و کاروان خبرونی و رستی برخی ترا و رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاسی لپاره و پزل پوری درام لرو. در رامی کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي، خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی، له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جنازه کور تراوری؟ سشای؟ جنازه؟
چه جنازه؟
آده لالا می نوی؟
خوگه جا پا خیر خلاسه با لالا خود تو همیه چه کیده چه کابل تطلالی دی؟
بالا که پرده لریکه پرده لریکه
آجی فایل آجی فایل داده چه جنازه
دا خوری الله دی دزنه شبر برکی دستازوی کریم داد دی خدای دیو بکی
خدایا مور می خراب شو ما خود اگه یو زی دلون سه خوی بیچاره کنده یما اینچه اصلا دشمنی دلستم زما اصلا چه مرکی
آجی زد زما رو چه وحشه
نیم خبر پودری اندیوالانو یو ویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و. ماښام یې په کنډواله کې شپه وه، یخ وژلی دی.
ما خو پر تا باندې تور سر سپین کړ، مور دې چا ته پرېښودل؟
وای ورورکا، ولې راته ولاړې؟ ته خو دې مرګ نه وې، کوڅولن ځواني مرګي.
نه نه، ما خو یخ نه دی وژلې، یو شیطان خستن وژلې دی. بس دا قاتل مې پیدا کړ، زه یې پېژنم، دې نه څه پېژنم.
مورې، دا قاتل مې څوک دی؟
ماته مې د خپل زوی قاتل نه معلوم دی. زه به همدا اوس ورسره جوړه سم ولاړم.
مورې ودرېږه، په دې تور سر چېرې منډې وهي؟
زه سم چې د خپل زوی قاتل په غاسوس به مې څینې کړم.
اے بوڑھے، دے موٹر لمے خیمے لے رشا
تے دے پریس دبا وجے جس ما سی راہ وا جا بس سپت دے سوئی لے وا
ستا زوی خو ہیروینی وا دے نشو دل اس مر شو
تے دے شپے جانا ما جس ما دے زوی قاتل اے
دے ما تو روسا پر ستا زوی پر سرگم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می کو خلق تو وا کہ جس تا تر لاس لا جی یا تا نہ پیجنی تے شپے جانا ما ما زوی دی وجے راہ وا جا سب ندی پیشن دلی دا پس بین جامو که تول شیطان دی زمین دخپل زی قاتل دیر شا پیشنم ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه داولی اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیسه دا ایروین دوکاندار خیاری وارش آغا ساقیان را ونیسا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دلاسا ام دا دای دی چه وطن تا زار راولی زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دیارام و پیسو و ساش من کنی
و شیطان بودای دا سوای دیسه شی زهر یاده
تا پا دیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی ستا دلاسه زموز گل و جزوانان پا نشو اخت اسول
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلقو می ایروین خرس کدی
تا دا ایروینو قچخ بانی دا زهر تسمون وطن تناولی او بیاید نور خلقو پلاس قصوی دوم ندیر پیشی دل کم کردی دیا
خدای را کردی تا دی خدای پا کارو کم کار لری
او بودای لریشا کنه مغزه باید در باد باد کم تو تو که چاجی سبت داشت خبری کم یا ستا پلان می ولا که دیدی کی زمین دخ پل زی قاتل ده پولیس و اوزیت بیایم ده ایده نشه یه مواد و قچق بردی
آده تو و ساجی سای پریدا آده چه اول مده خاکتو دداوی مخه دی چانه دنی ولی
ای خلقو تاس غیرت لری تاس هم لگوتی تلیلی دی تاس هم زن و تنهلی نوایاس و شرمیزی
نمون چون کو تو غاری چی مونگم ستا پشانی وانیانسو او ده ازت خلق لگریوانونیسو
تو وزد قاتل ده ازت سره بولی ستاس اولادو نهار ورست ده از خلقو دلاس مری او تاس ورست گوری کرشتیا ناری نیاس او غیرت لری نو ده قاتل پتا بنو ولی
رزا خوری ارچه پا خدای واسپاره خدای پاک بایی عجل در کی
زمین چنگه دستی قتل روخ پریستم و خلگو تاچه وجه دومنو بین صحبه یست تاچه پا منیانو ملندو وی خدا قچق مرانو لسو نور بچه وی اویزا چنگه وی یو رس بس تاچه زامن هم زماده سوی پشان و وجلسی
رازا خوره پده سری دی زور نرسیگی خدای پاک تایی پریگ دا خدای با حساب ور سر اوکی
دا سره قتل دی دا سره وطن خراب دا سره ایسمون سوانان روشنی دا سره ارام خوره و قچت بردی دا سره روخ مپنیز دی پا جبانو یو اولی یو اولی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.